لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل تخپل تخنیکي همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلی کوم. درن اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې به د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د وسلوال برید په اړه معلومات درکړو. د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د بشري او مالي تلفاتو په اړه راپور به هم له نورو موضوعاتو سره یو ځای په همدې خپرونه کې واورئ. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم لرو. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د کابل ښار د پلی محمود خان په سیمه کې لا پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه اورېدل کیږي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ښار د پلی محمود خان په سیمه کې له پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وین صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودیدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله شوې ده. صدیقي وایي یو شمېر وسلوال مخالفان لا هم په سیمه کې ودانۍ ته ننوتلي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
موټر په واسطه سوی دی سها کامل اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. انتداد سها مکمل او موږ کوشش کوو، زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې هلته که تروریستان هنوز هم پاتې وي هغوی له منځه لاړ شي.
د دغې انتحاري حملې د کرم ارژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته، خو امنیتي چارواکي وایي چې ساحه ملکي وه او ډېری قربانیان به یې هم ملکیان وي. ولسمشر محمد اشرف غني دغه حمله په شدت سره غندلې. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی ده او د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې هدف یې د امنیت لسم ریاست و. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او له کبله د راوتلیو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي چې سیلابونه ډیر زیان د افغانستان د شمال په ځینو لرو پرتو سیمو کې اړولی. په تخار ولایت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق زنده اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفکان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو سیمه ییز ویان احمد خالق سابی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مقرو لسوالۍ کې سیلابونو 19 کسان وژلي. په سمنګان کې حکومتي ویان صدیق عزیزي په وروستیو سیلابونو کې د غلطه د شپږو کسانو وژل خبر تایید کړی. نوموړي ویلي چې په وژل شویو کې درې ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډېر تلفات او زیانونه اړولي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د 12 کلن ایراني هلک لخوا له جنسي تجاوز وروسته ووژل سوه. ټولنیزو شبکو کارکوونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړل چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمې بلې کړي. د ایران نیمه خبري رسمي اژانس اسنا خبر ورکوي چې پولیسو یو شمېر افغانان چې غوښتل یې په یو بله سیمه کې غونډه جوړه کړي ونیول. د ازادۍ راډیو فارسي څانګې راډیو فردا پر خپله ویبپاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې پولیسو د افغان فعالانو د نیولو په حال کې ښیي. د اسناد راپور لمخه پولیسو اعتراض کوونکو ته ویل چې د دې اعتراض لپاره رسمي اجازه نه لري. پر ستایش تجاوز او د هغې وژنې په افغانستان او ایران کې او همدارس پر ټولنیزو شبکو د خلکو لپاره خو اعتراضونو سره مخامخ شوه. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بی پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. سکن ایګل په نوم لومړنۍ بی پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت و. همدارنګه په مزار شریف کې د روزنې په یو اډې کې هم کارول کیږي. امریکایي پوځي سلاکار جګړن جانس اوینټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغو استخباراتي تکیه کول دلوده چه لازیگنال ترلاسه کیگی. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. امریکایي چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دا دواړه به مخکې له دې چې جان کیری سعودي عربستان ته سفر پیل کړي په خپلو کې خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې به جان کیری د ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای شي چې د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ورځي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې یو بل سره ګوري چې د ایران لوړ پوړیو مشرانو په دې وروستیو کې شکایتونه کړي او وایي واشنګټن په اټومي موافقې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د دې موافقې له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی. واشنګټن ټینګار کوي چې دوی خپلې ژمنې پوره کړي او خو د ایران سره د قانوني سوداګرۍ د اسانولو او یا د مالي مقرراتو په روښانولو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر یاستوي چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشکار تر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړ. نوموړي د دوشنبه پورز د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی. له دې اضافي 200 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو ډیره امریکایي سرتیرو شمیر څه باندې 4000 تنه تا او ورسیږي. کارټر وویل اضافي امریکایي سرتیری به تر ډیره لومړۍ کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلا مشورې ورکړي.
We are going to place additional advisors.
موږ غواړو چې د عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو. هغه عراقي ځواکونو سره چې د محل په لیوا او د کندکونو په مرکزونو کې دي. دویم دا چې موږ غواړو عراقي امنیتي ځواکونه د ملاتړ لپاره بریدکوونکي هلیکوپټر برابر کړو، څو د موصل په نیولو کې له مهم ظرفیت سره د دوی د روانو هڅو ملاتړ وکړي.
کارتر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړې. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سختې زلزلې کې د وژل شوي شمیر 414 تنو ته رسېدلی. د شنبې په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقایسه 8.1 درجې ښودل شوی د جنوبي امریکا دا هیواد ولړزو. په دې زلزله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو شمیر ښایي زیات شي، ځکه د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک لا هم د ړنګو کورونو او ودانیو تر کډولو لاندې پاتې دي. د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا د پورستیو اتش پیتو کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو سخت زلزله بللې. د دې زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستو لپاره له سویس، اسپانیا او د لاتین امریکا له څو هیوادونو څخه مرستندوی ټیمونه اکوادور ته رسیدلې دي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره سره اوسئ. د کابل له پل محمود خان سیمې څخه د ازادۍ راډیو په ژوندۍ راپور کې به واورئ چې وسلوالو د ملي امنیت پر یوه قطعه برید کړی او جګړه لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي سیمه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
نن سجار هم د خپل محمود خان د ایجا مسجد څنګ ته موټر په واسطه سوی دی. ساحه کاملا اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. انسداد ساحه مکمل.
په نورو موضوعاتو کې، د هیواد په شمال او نورو برخو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله د زیانونو په اړه به معلومات درکړو. ملي اردو د خپلو څارونکو بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ الوتنې پرون په هلمند کې پیل کړې او په مزار شریف کې به یې وروسته پیل کړي. د فراه د ولایتي شورا مشر ویلي چې د هلمند په سلو کې اویا برخه د طالبانو په لاس کې ده، خو د والي په زړه پورې ځواب واورئ.
ماشاءالله شورای ولایتي رئیس داسې خبره کړې، مفتي مجانی د طالب ویندوی پاته سوی ده. دوی منیم نه، طالب نه وایي چې زما په لاس کې دومره خاوره.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونې لومړی راپور ته چې په ژوندۍ بڼه د کابل په محمود خان سیمې څخه تاسو ته وړاندې کیږي. پام وکړئ نن د پل محمود خان په سیمه کې د ملي امنیت پر یو وقته د وسلوالو طالبانو لخوا یو ډلهیز برید شوی. دا ډلهیز برید په یوې ځانوژونکې چاودنې سره پیل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر د چاودنې او د برید په سیمه کې همدا شیبه په مستقیم ډول د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. اخګر صاحب.
بله نن سهار د 9 بجې شاوخوا یو انتحاري حمله چې ډېر دروند و کابل ښار ته ټکان ورکړل، او دغه ساحه چې د ملي امنیت لسمه ریاست یو برخه پکښې شتون لري، په دغه ریاست کې لومړی یو انتحاري حمله وشوه. حملې ده وروسته مخالفین وتوانېدي چې ځان د دغه ملي امنیت ودانۍ مابین ته ځان ورسوي، او همدا اوس تر اوسه پورې د ملي امنیت او افغان امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ جنګ جریان لري او د تکان ژغونه اورېدل کېږي. او تر دا اوسه پورې ډېری امبولانسونه دغه ساحې نه ټپیان ویوړل شفاخانې ته، خو دقیق ارقام تر دا اوسه پورې زموږ لاسته نشته چې څومره کسان ټپیان شوي دي او څومره کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو ویاند د یو اعلامیه په نشرولو سره د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. بلې
بله اخګر صاحب، دغلته شاوخوا دغه سیمه کې چې تاسو یاست او په دې ځای کې چې حمله شوي، لکه څنګه چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي او مرکبه یې یوه شېبه وروسته خپره شي، ملکي ساحه ده، تاسو هلته څه وینئ؟ آیا ملکي خلک او ملکي تاسیسات هلته شته؟
بله، دلته ډیری ملکی تاسیسات ملکی کسان دی، دلته ډیری دوکانونه دی د خلکو. خود پل محمود خان سیمه چې دلته نومیږي د دوام او زی په ساحه کې دی، دلته د ملي امنیت یو برخه د لسم ریاست یو برخه دلته هم شتون لري چې د عیدګاه جماعت څنګ ته دی، نو مخالفین هدف دغه لسم ریاست د امنیت ملي و.
بله، او دلته فکر کوم چې یو شمیر ورکشاپونه او د موټرو د ترمیم ځایونه ملکی خلک د ملکی خلکو غنګونه د غلطه زیاته د پد غزای کې.
بله، دلته بيخي ډېر خلک وتر د سوشي به مخکې، خو د ملي امنیت کسان د کسان د غزای نو ويستل او ساحه تخلیه وکړل، او د ملي امنیت کسان د سلور خو او څخه د غسهم ما سره کړی دي. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، دلته ډېر دي موټر د ترمیم ورکشاپونه دي، او نور د تخنیکی وسایل د خرڅله دوکانونه هم شتون لري په دغه ساحه کې.
ډېره زیاته مننه کوم اخګر صاحب. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د زمونږ خبریال تمیم اخګر و چې په پل محمود خان سیمه کې د نننۍ وسلوالې حملې په اړه راپور راکاو په ژوندۍ بڼه. د خبرونې په دوام کې بیا هم تاسو د دې حملې له نورو جزئیاتو خبرو. تر اوسه پورې د دې حمله دقیق تلفات معلوم ندی، هڅه به وکړو چې د خبرونه په دوام کې زمونږ خبريالان روختونونو ته رسیدلی دي، له هغو سره به تماس ټینګ کړو او تاسو ته به معلومات درکړو. خدا شه به د کورنیو چارو د وزارت د ویان سره ستاسو از د ازادۍ رادیو د خبريال اجمل تورمن د مرکه اوریدو تر بولم.
سوال خو دا پیښه انتحاري برید سوی د طالبان لخوا داس دی وضاحت دی چې دوی په کندز کې، بغلانو کې، په تخارو کې دوی شکست خوري او دوی نشي کولی نور د امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. نو بیا دوی د خلکو په منځ کې او خاصتاً په ملکي ساحې کې چې پل محمود خان دی د انفجار ته لاس وهي، او نن انفجار هم د پل محمود خان د عیدګاه مسجد تنګ ته یو موټر په واسطه شوی دی. ساحه کاملاً اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. انتدادي ساحه مکمل او موږ کوشش کوو، موږ هم هیڅ واکونه کوشش کوي چې حالت که ترورستان هنوز هم پاتې وي هغوی له منځه لاړ شي.
بله، تلفات په اړه څه ویل شوي دي؟ صدیق صاحب که څنګه؟
تر اوسه جزئیات نه لرو. تلفات به خامخا خلکو ته وخلي. هغه دی ساحه ملکي ساحه ده، ډېر ګڼګونه پکې شته، او زموږ ټول امبولانسونه د پولیس او نور امنیتي ځواکونه زخمیان او ټپیان شفخانو ته ورسول.
هدف څه و او نویت د پیښې څه و صاحب؟
نویا د پیخي انتحاري بریټ په موټر په واسطه شوی، یعنی په یو واسطه کې دوی مواد ځای پر ځای کړی وو د بریټ سره شوی. نو صاحب د پله محمود خان صاحب د اقامې ځت څنګه
بلې او دغه تر اوسه پرې وای د څروانې دي چې نه ختم شوی کنه
بلې راپورونه لرو د دې د دې خاطر هم زموږ ټول عملي ځواکونه پټای کی دي کاملا صدا شوی ته تر څو دې مشخص کی چې تروریستي پاتې او بریدګر هي او هم له منځه لاړ شي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی او چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د پله محمود خان د نننۍ حمله جزئیات اورول. اوس ورځو د کابل ایمرجنسی روغتون ته د ازادي رادیو خبريال ابراهیم صفای التدای او د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. صفای صاحب، تاسو هلته څاورې دلی دی له ډاکټرانو او د روغتون له چارواکو سره مو چې خبرې کړې دي د تلفاتو د شمیر په اړه تاسو ته څه ویلي؟
سلام تکل صاحب تاسو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دغه چاودنه کې زیات شمیر ټپیان هم زیات شمیر ټپیان لري. زه همدا اوس د کابل د ایمرجنسی د روغتون مخې ته ولاړ یم. دلته شاوخوا اتلس ټپیان دا وړي چې په ټپیانو کې درې تنه نظامیان دي او یوه میرمن هم په دې کې شامله ده. دا هم ټپیان دا روغتون ته راوړل کیږي. د ټپیانو خپلو خپلوان هم په دغه ځای کې ولاړ دي او د روغتون مسؤلین څوک خبریالانو ته دننه د ورتګ اجازه نه ورکوي. اوري تکل څه
اوریدون کې تاسو خبرې اوري؟ دلته ډاکټرانو سره متاسو خبرې کړې دي، هغو څه وایي د تلفاتو دقیق شمیر د ټپیانو او د مړو تاسو ته چویلې؟
بلې، د دې روغتون یو شمیر مسؤلین چې موږ خپل نومې واخیستل شي وایي چې دلته شاوخوا اتلس ټپیان داول چې دي، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه.
او د مړو د شمیر په اړه؟
د مړو په د شمیر په اړه باندې دوی څه نه وایي، خو وایي چې ټپیان د روغتون ته راوړل شوي دي او د مړو په اړه باندې تر اوسه پورې دوی کومې څرګندونې نه دي کړې او څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صاپای و چې د کابل له ایمرجنسی روغتون څخه د کابل د پل محمود خان د نن سهارنۍ حملې د ټپیانو او د تلفاتو د شمیرې په اړه خپل د سترګو لیدلای حال بیانو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د پل محمود خان د حمله په اړه کچرته کوم نوې پرمختګ پیښی نو د همدې خبرونې په دوام کې به جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. خو سورزو نور موضوعاتو ته، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورسته ورختونو او لدې کبله راوتلو سیلابونو لک تر لږه 18 کسان وژل دي. په بشري زیانونو سربیره سیلابونو په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي او کروندې وړي. لپیخو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي ځپل شوي سیمو ته د سروې ټیمونه استول شوي څو د زیانونو اندازه معلومه کړي او همداراز له زیانمنو کسانو سره مرستې وکړي. د موضوع په اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
سختو بارانونو او له کبله راوتلو سیلابونو تر ټولو ډیر زیان د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې اړولې. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د تخار، بادغیس او سمنګان ولایتونو د چارواکو لخوا د ترلاسه کړو شمیرو له مخې وایي چې په دې درې ولایتونو کې ورستوي سیلابونو لږ تر لږه 18 کسان وژلي. په تخار ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق سنده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفګان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 18 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو ځایي ویاند احمد خالق صافی ویلي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې سیلابونو 19 کسان وشلي. په سمنګان کې حکومتي ویاند صدیق عزیزی په ورستوي سیلابونو کې دغلته د شپږو کسانو وژل کېدل تایید کړي. نوموړي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په وژل شوو کې درې ښځې او درې ماشومان شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. ښاغلی سیاس په دې لړ کې پر بادغیس، تخار او سمنګان سربیره د غور، بدخشان، بلخ، بغلان، پنشیر، لوګر، غزنی او دایکنډي یادونه وکړه. نو موړي ویل چې پر دې سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې، خو مرګ شو بلې نه د پیښه کړي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال ښاغلی سیاس د ځپل شو خلکو سره د مرستو په اړه ویل: د وی په ټولو ولایتونو کې د بیړنیو پیښو د ولایتي کمیټو لخوا د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې ځپل شوي سیمې سروې کړي او هغه کسانو سره مرستې وکړي چې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي. دا چې سیلابونه د افغانستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو او داسې سیمو کې هم راوتلي چې د معلوماتو ترلاسه کول ترې ستونزمن دي، نو ګمان کېږي چې د سیانونو اندازه به تر دې چې چارواکي یادوي زیاتوي. تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې افغان چارواکي به څومره وکولی شي په سیلاب ځپلو سیمو کې ټولو ځپل شو خلکو ته مرستې ورسوي. په همدې اونۍ کې د هلمند له یو شمېر نامنه ولسوالیو څخه هم د سیلابونو او د سیلابونو له کبله خلکو ته د وختو زیانونو رپورټونه ورکړل شوي وو. دا چې سیلابونه تر ډېره په نامنو ولسوالیو کې وو، نو د بیړنیو حالاتو د ځایي کمیټې چارواکو وویل چې له همدې کبله یې زیانمنو ته تر ډېره د مرستې لاس ورونه رسید.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاګل ازادي راډیو او قدر منوریدونکو په پلم محمود خان کې د ملي امنیت پر لسمې ادارې د وسلوال بریټ په اړه نور جزئیات را رسیدلي. ویل کیږي چې په دې سیمه کې لا هم وسلواله نخته جریان لري او داسې ګمان کیږي چې بریټ کوونکي به یو یا څو تنه به دننه ودانۍ ته ننوتلي وي او له امنیتي ځواکونو سره د مقاومت په حال کې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې جمهوری ریاست شیبه مخکې خبره کړه، ولسمشر غنی دا حمله چې یو شمیر هیوادوال پکې مړه او ټپیان شوي دي په سختو الفاظو سره غندلې ده. ولسمشر ویلي چې دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار دی او په څرګنده ښایي چې دا د دوی د زوف او د جګړې په ډګر کې او له امنیتي ځواکونو سره د دوی د ماتې څرګندوی کوي. ولسمشر غنی ټینګار کوي چې دا ډول حمله به د افغانستان د خلکو او د هیواد د ملي او دفاعي ځواکونو روحیات کمزوري نکړي. او اوس هم یو بل راپور د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې څخه د لومړنیو څارونکو بې پیلوټه الوتکو الوتنې پیل کړې. د افغانستان د ملي اردو د هغو دا د افغانستان د ملي اردو د هغو هڅو یو برخه ده چې غوړي د هوایي ځواک له پلاوه پر خپل ځان بسیا شي. په دې اړه رویټرز خبری اژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات اجمل اندوړندې کوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د هوایي ځواک له پلاوه خپل واک شي. د رویټرز خبری اژانس وایي افغان ځواکونه لا هم د څارنې، استخباراتي معلوماتو راټولولو او وخت ناوخت هوایي بریدونو په برخه کې د ناټو پر هوایی سواک تکیه دی. د سکن ایګل په نوم لومړنۍ بی پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوي چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګه به په مزار شریف کې د روسنې په یوه اډه کې هم وکارول شي. رویټرز خبری اژانس وایي ټاکل شوی چې افغان پوځ په واشنگټن څخه د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو اته سیستمونه ترلاسه کړي چې هر یو به شپږ بی پیلوټ الوتکې ولري. امریکایي سلاکار جګړن جاسون وایټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغه استخباراتو ډیر ډاډ درلود چې له سیګنالونو ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو د سیستمونو په کارولو سره به د افغان ځواکونو د استخباراتو د راټولولو او کشف په وړتیاو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خو پر دې سربیره ویل کیږي چې د بی پیلوټ الوتکو د دې شبکې کارول به تر څو کلونو پورې بهرنیو کارونکو ته اړتیا ولري. د رويټرز خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې افغان پوځي کمانډانان به د بي پلوټ الوتکو د الوتنو څارنه کوي، عملیاتي برخه به لکتر لګه تر 2013 میلادي کال پورې پر بهرنیو قراردادیانو چلیږي. دا مهال افغان پوځیان په همدې برخو کې د زده کړو لپاره د امریکا په متحده ایالاتونو او دننه په افغانستان کې تر روزنې لاندې دي. سکن ایګل د څارنې بي وسلې او بي پلوټ الوتکې دي چې هرې وای د 300 امریکایي ډالرو په بیه تمامېږي. ویل کېږي چې د الوتکې د څار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالې دي. د الوتکې چې د هوایي ډګر پرته الوتنې کولی او بیرته کېناستلی شي تر 3600 مترو پورې لوړې الوتنې کوي او تر سلیر ساتونو په هوا کې د پاتې کېدو وړتیا لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د فراد ولایتي شورا یو استازي وایي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی او دولتي مرکزی دولت باید په دې حق له جدي پاملرنه وکړي. د دې شورا رئیس پرون وویل چې د دې ولایت په سلو کې اویا خوره د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. خو د دې ولایت والی دا خبره نه مني او وایي چې دوی پر ټول قلمرو پوره واک او ولکه لري. د ازادۍ رادیو خبریال احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه ولایت د ولایتي شورا استادو په خبري غونډه کې نن دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوله. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور په دې غونډه کې وویل چې ورځ تر بل د فراه ولایت امنیتي وضعیت خرابېږي خو مرکزی دولت دې ته پام نه کوي. د ولایتي شورا رئیس وایي باید د فراه ولایت د امنیت لپاره منظم پوځي عملیات په دغه ولایت کې ترسره شي.
هر ورځ تر بلې ورځې حکومت الکې لاندې تر ماسرې لاندې را روان دی. هیڅ نو د دشمن یو سروي په ورسوالي کې نسته، هیڅ نو یو پلان موجود نسته. جنگي د عملیاتو د فارا هیڅ نو پلان دوی نه لري. د فارا اویا فیصد خاوره د اوس د دشمن په لاس کې ده. هر ورځ ولي موږ د ورسونه خطابات سو
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي بیا د ولایتي شورا دغه ایده پکله کړدوي. د فراه والی محمد اسف ننګ وایي د فراه پر ټوریزم حکومت پوره واک لري او د فراه د ولایتي شورا رئیس غیر مسؤلانه خبرې کړې دي. د والی په خبره هم د اوس د فراه پر ټولو سیمو کې افغان ځواکونه شتون لري.
تاسو ویل چې شورا ولایتي وایي چې طالبان اویا فیصد حاکمیت لري. دا د طالب ویان هم داسې نه وایي. ماشاءالله شورا ولایتي رئیس داسې خبره کړي مفتي مجانی د طالب یا د دشمن ویندوی پاته سوید دوی منیم نه. طالب نه وایي چې ما په لاس کې دومره خاور، یعنی د طالب هغه تنده وایي طالب هم په دې باندې عقیده نه لري. د شورا ولایتي د چا نماینده ته دی چې داسې خبره کوي؟ فرا زما په نظر د حاکمیت لپلوه چې موږ یو سیوره یو، موږ مکمل حاکمیت لرو. که عسکري حضور ووایي په ټولو ولسوالیو کې زه حضور لرم.
په وروستیو ورځو کې د فرا ولایت په بلابلوک پښترو د بکوا ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ځینې بریدونه وکړل چې خلک اندېښمن کړي دي. قامتي چارواکي بیا وایي چې اوس د فرا په هیڅ سیمه کې د نامنې څرک نه لیدل کیږي.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د کابل نننۍ ورسپانې کتلی او د کابل له سټوډیو څخه راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوې.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره چین ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر او په ایران کې د ویشپکرنې افغان ماشومی د ظالمانه وژنې په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین با اهمیت رول دا د اسلام رسپانه د وی سر مقاله سرلیک دی چې چین ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړي کړي. په سر مقاله کې راغلي چې حنیف اتمر په چین کې د هغه هواد له چارواکو سره په خبرو بوخت دی او د خبرو اجنډا یې هم تر ډیره د افغانستان د سولې پر بهیر متمرکز ده. د سرمقالې لیکوال ویلي چین ځکه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول لوبولی چې پر پاکستان نفوذ لري او ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې ورسره لري. سرنوشت ورسپانې بیا د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکول شي. په مطلب کې د افغانستان د ژغورنې شورا د غړو په حواله لیکل شوی د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هر څوک چې له سولې مخ اړوي د ظالم په توګه به وپیژندل شي. سرخط رسپان بیا په ایران کې د شپکلنې افغان ماشومې بیرحمانه وژنې ته یو مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې ستایش به وروستۍ قرباني نه وي. په مطلب کې راغلي دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي، بلکې ایران تل افغان کډوال ځورولي او کړولي دي. د مطلب لیکوال ویلي افغان حکومت د ایران ایران په وړاندې نرم دریز لري او همدا لامل دی چې ایران پر افغان کډوالو فضا تنګه کړې ده. ویساو رسپانه هم همدې موضوع ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ایران باید له شک پرته د ستایش قاتل ته له قانون سره سمه جزا ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د کابل د پل محمود خان د سیمې د نن ډله ییزې حملې په اړه نور جزئیات به همدې خبرونې په دوام کې راځي. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې له پیاوړي چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي سیدي صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودېدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله رامنځته شوې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او له کبله یې د راوتلیو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخاوني ولا چې د وژل شوی افغان ماشوم ستاش قریشی په یاد کې په پام کې و. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې لیوی پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بی پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر یاستوي چې د اسلامي دولت د وسلوال د لپاره پر ضد په جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت زلزله کې د وژل شویو کسانو شمیر 414 تنو ته ورسید.
زموږ غاک له ازادۍ رادیو اوري. د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال تمیم اخگر همدا شیبه د حملې په سیمه کې دی او د نننۍ حملې په اړه نور جزئیات راکوي. اخگر صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
تر دا اوسه پورې هیڅ امنیتي مقامات نه دي وتلي چې موږ ته نور جزئیات د ټپیان او د مړي په اصل راکړي. خو دغه ساحه کې شاوخوا 40 دقیقې مخکې د خاص تیز واکونه هم ځانونه ورسول او شاوخوا 15 دقیقې کېږي چې جنگ خلاص شو او اوس تکان غږ نه اوریدل کېږي. نو اوس دلته شاوخوا نور دوکانونه چې د موټر ورکشاپونه دي او نور مارکیټونه دي چې برقي شیان خرڅوي او د موټرونو پرزې خرڅوي، دوی کسان اوس راغلي دي. د دوکان شیشې او د دوی شیان چې خراب شوي او ماته شوي وو هغه شیان راټولوي. خو تر دا اوسه پورې لار د عامه خلکو دپاره نه دي خلاصه شوي. مارکیټونه دروازې بند دي، عامه خلک د مارکیټونو د ننې اوس اخته دي او خپل شیشې او شیان راټولوي او کوشش کوي چې خپل دوکان دپاره یو لاره پیدا کړي تر څو چې دا شیان یې ورک نه شي.
بله اخگر صاحب، دا تاسو ویل چې ډزې بندې شوې دي، دا موقتا بندې شوې دي او که داسې ښکاري چې وسله واله حمله نوره نو پای ته رسېدلې؟
دقیقه را تاسو ته نشم ویل دي لپاره چې هیڅ امنیتي منابع دې په اکله جزئیات نه دي راکړي. خو 15 دقیقې کېږي شاوخوا چې تکان بند شوی، د تک غږ نه اورېدل کېږي. نو موږ دغه ګمان کوو چې کېدای شي جنګ درېدلی.
او په دغه ځای کې د افغان ځواکونه یوازې دي که بهرني ځواکونه هم د مرستې لپاره راغلي؟
بلې، یو شخوا لسته کې کېږي چې د بهرني ځواکونه یو ټیم هم ورسېدي دلته. خو تر دا اوسه پورې نور جزئیات یې په اکله موږ نه لرو. د دې لپاره چې ساحه مسدوده دي او امنیتي ځواکونه د تصفیې په حالت کې دي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. تمیم اخگر د ازادۍ راډیو خبریال او چې د پل محمود خان سیمه کې د ځانوژونکې حملې او د وسلوالو د ډله ییزې حملې له جریانه راپور راکو. د دې خبرونې وروستۍ برخې ته را رسېدلی یو. لومړی پام وکړئ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته، او ورپسې به تاندې څانګې د ځوانانو ځانګړی اونیز پروګرام خپور شي.
نیمه نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بوي نننې خبرونه پیلو په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي
ولزم مریضه مې بیماره یم وای تر اورستانه پیریانو باسه مخلې به خسر بسپینګری خسر مې وداسې په دغه خمو راوله غواله دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې کایو میرمن ناروغ وینو باید په څه ډول تداوی وشي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه واورو
د تیکواندو افغان لوبغاړي سامیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه اغلی سامیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیا سیالیو کې هانګکانګي رقیب په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه سامیا غلامی له دې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تیکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلې په فاریاب کې وینجلې ځان وژلې د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې وینجلې د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي رادیو ته په خپل خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې اتلس کلنې انجلې په تورت اتا کلی کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګند شوې چې پر دې انجلې لومړی جنسي تیرې شوې او وروسته هغه خودکشي کړي ښاغلی عنایت همداراز دغه روختون ته د یوې میرمنې آبیدی د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څخلو په واسطه د ځان وژل غوښتل د زیاتوي چې د میرمنې لنډ موده کیږي واده کړي او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روختون په بیړنې څانګه کې درملنه کیږي
قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یو میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري د حمل په جریان کې فشار لوړوي او بیا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي مثلا ناروغ په تیار کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي منظمه ډوډۍ نه ورکوي او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرستري لري شي
الو زره ته مې وای الو مړه به کې نه نو تلم تک دو په به کې الو الو مړه به کې زره مې دل کې الو خدایا
د سرودی اوسیدونکو مریم وای د کورنۍ مشکلاتو لامل اروایي ستونزرات پیدا شوي و د کورنۍ غړو مې د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي
ورور به ور سره راه جنگ دیاره ته صاحب تکلیف پیدا سه هم سي عمله غند ور روان دراتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې چاوله ما سپیران دی هغه باندې مراوزه ما بزړ تنگ سه خوسیانه لري سترنا باندې دغه کوه خانه درته نه نه سړي ډیر اړاري دل ما تارګ مې کوټه ما سي هغه سم خورا کې من را کو اول ډاکټر ته نو ویلم څه خا به تر سم به پس لاغي نو راغوتل ډاکټر یې سدا خې رواني تکلیف لره تازر ډاکټر ته در واست تارګ مې کوټه کې بچاوني اما هم سره په څه سم خا باقي مې زوي مې سي ولي تارګ مې کوټه کې اچول ډاکټر ته نو ویل
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غونډه چلند کړی و چې مرزي دوی ته ورنشي
سم سایګانو کې وخزه ور چې بیچاره اول وری کور کې سمش رخزه نه درلودا فشار یې جګو پر سیدلې ولا سونه په کې پر سیدلې د عمل په وخت کې و په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګانو ولدا پیریان دی بوې نه تل ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کول چې د سی ان بی غنه نو د کنټرول او تل خبرې په خپل اراده نه خبرې چې هر شی له خپل وتل هغه خبرې وکولې ټول تی و تل کور دای تناب کوټه کې قید کړل چې دا پیریان دی
یعنی موږ ته براشي د پیریانې په سهار ته دا ښځه مړه وه بچا له ولادت ته مخکې مړه شوه له ولادت ماشوم یې مناس کې ځان سره یووړ ویې وهلې وه بچاره ته کشنه وه مړه شین وه ټول وجود یې تک شین وه
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه خو سره ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي
د سمریز او مخنه په مارګو مترس نوراز به میچا کې وایلې سرګنې بعد را سره کول چې تیمه چی غکړه چی غې چی غې مېړ مې را فراغې تی لرګې را تو غپا 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 د سې وتر په ولم سما سره د سې بعد را مې کوي خو سر به مې ان خلې مر باندې ولګولې زوړ بډا خو سر مې ده هغه په کونټې لګول وای ویلې مل سمریز مې بیمار ما وې تر اورستانه پیریانو باسه سم خلې به خو سر بس پنګري خو سر مې وداسې په دغه خمو را ولګولې دا ګوره
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي
زیاتره پاترافو کې دي زیاتره خلک وایي چې مثال یې والا مې کډا یا مې لور مریض ده زه یې نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي څه شی نه پرېږدي په دې هغه سیاسره چې ده هغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نګاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي
په اسلام کې شته ته نو قران لی دینه کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې واچي تر کوټه کې واچي یاغه کې واچي دا تا دا وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول زمونږ یو تر پاکستان راغله او هغه دا تر کوټه کې واچي مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه او غزنواله یو څو پریز ور کړو کوملا مولا پریز ور کړو خو پریز خو ورځه پاس سره پریز صحیح ده اما دا چې تر کوټه کې یو ځوان انجلې یا ځوان ښه واچي چې دا څنګه راځي دا د اسلام اجازه ورکړي دا نه کتاب اجازه ډاکټر دا ورته واسه له بيخي روغه جوړه ده خاطر اوس ګرځي
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ چې یا مریض چې موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو هم نه په خپل کور د خپل کور کې تداوي کوو او کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ ځو له درملتون نه دوا راوړو او دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغې هم تداوي کوي
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي
دا ډیر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کیږي چې وهل کیږي ټکول کیږي او په تیارو کوټو کې اچول کیږي خوراک نه ورکول کیږي رواني ناروغي داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوي او دغه څارې چې دي دغه ستونزه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسي کورنۍ کې ورسره خواله وشي باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي له هغو شیانو باید ډډه وشي دوی سره باید خواله وشي د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې تا درکوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی دا به تېرېږي ورسره باید مرسته وشي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي یو د دوا درملو لاره ده او بل همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کیږي د دوی اروا ځپل کیږي او دوی په تکلیفونه اخته کیږي او هغه چې ناروغ وي هغه ته خو بیا لا زیات تاوان رسیږي د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي تکول کېږي هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چال چلند دیم تر یو حد پورې خوندي وي هغه هم له منځه ځي او د دې ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي په اسلام کې تداوي واجبي عمل ده او هغه تداوي چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوي یو واجبي عمل ده که انسان لدینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي لدی عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوی په باب کې د خزي یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې د موږ چې د هغه تداوی چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې حکم یې کړی واجب کړی د هغې په جای باندې په خپل سره تداویګانې او په وهمي او په غیر حقیقي او خیالي علی کارونو باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا خزه په تیاره کوټه کې اچول په دینو باندې چې دا پیران لري او د پیغم دادا لري او دادا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړ عمل دي چې اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده که هغه خپل ځان تعذیب وي که بل څوک.
خغلی کوثر زیاتوي الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجی شي. نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک دا حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي. الله جل جلاله حکم کړی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجی شي. فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه چې اهل د تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي هغه نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام وي لکه واه یو تیار کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې غیته ورکول شوی غینه محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو. نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر کابو 3.5 میلیونه خو د درملنې مرکزونه د ټول هیواد په کچه 111 دي. مشکل چیرې دی چې د دغو عملیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. دوستانو په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو د زړه درد هم سره شریکو چې څنګه په تاریاکو او پودر روږدي شول او اوس ګیله لچا کوي.
خپل ژوند دغه اوس په مرګ خوشاله مې چې دښمن دې دغه دعا کوي چې خدای دې پودر کړي.
ایران دلار مې ایران کې د سمو په دغدارو سره مو سګریټ کې ماته سلو بنځ پیری راکړ نور مې سګریټونو ازام مې درد کوم.
اړوند ادارې څه جواب لري؟ له روغدو کسانو سره د کورنۍ چلند باید څنګه وي او له دې وبا ځان څنګه ساتلی او ژغورلی شو په نننۍ تاندې څانګه کې پرې غږیږو. زه نورګل شفق یم. ملګرو د ځینو وروستیو څیړنو په اساس د افغانستان د نفوس 11% عملیان یا پر نشه یي توکو روږدي کسان جوړوي. په دغو روږدو کسانو کې له ماشومانو او میرمنو رانیولې لویان او ګڼ ځوانان هم شامل دي. د کارپوهانو له نظره مهاجرتونه، ناامني، له روږدو ملګرو سره ناسته پاسته، بیکاري او نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی د نشه یانو د زیاتوالي مهم سببونه دي. همزولو د مهاجرتونو خبره مې وکړه. اکثره پر نشه یي توکو روږدي کسان چې وپوښتنې وایي چې ایران ته یا پاکستان ته په مزدورۍ پسې تللی وم خو بیرته په عامه اصطلاح پوډري یا تریاکي راستون شوم. دغه ځوانان وای
زه پودر څکم ایران دلار مې ایران کې داسوم په ودقدارو سره مو سګریټ کې ماته سلو بنز پیر راګړ نور مې سګریټونو ازام مدارت کوم مغه باندې را واستم کنه دا ما په ځان د ما به سګریټ مې ونول عملیان زیات دي ته به خیانه دې ستل کې ورواسي
رفتم د ایران رفیقای خودم کې مثلا تریاک میګ
لاړم ایران ته هلته مې ځینې مرګری وو چې په خپلې هم تریاک څکول ماته ویل چې کته هم څکوي نو ډیر کار کولای سي ستړی کېږي بنه او د لس زرو پر ځای به د شل زرو په کار کوي همدا سي تیرېستل لومړی مې تریاک څکول بیا مې کریسټل او شیشه هم پیل کړه او اوس تغه دې په پودر وروګ دې شوم میرمن مې دوه ماشومان را ته پری خودل او تلاخره نه واخیست
دوه تاسو غیر زریزه وران علاقہ ده
اول ځل مې په پاکستان کې اوس کول سبای نه مارخم پورې دې سل روپوس کوم نو خو چې وینس کنور غون ځان دې درد کوي وی وهاله ما کور کې وی تړله ما خو بیا هم نکېږي زړونت نه صبر نکې کور مشر ما مشر زوی ما غونډانه ور کشران اوس هغه کشران هغه خپل کاروبار کې اوس به اسی بدبخت خپل ژوند نه دغه اوس په مر خوشاله ما چله نه خبره ده چې دښمن دی دښمن مغه دښمن دغه دوا کوي چې خدای دې پورډری کی د دې نه بد شنور ولا که په دغه دنیا کې
ګرو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو ریاست د عامې روغتیا وزارت اړوند درملنې 111 مرکزونه د دوی د تداوی ځینې شخصي مراکز نور دولتي او غیر دولتي موسسې تر اوسه دغه اړوند ادارې ولې پر نشئی توکو د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي و به وره همزولو د عامې روغتیا وزارت د نشئی توکو د غوښتنې د کمولو ریاست د پروګرامونو عامر ډاکټر عبدالقدوس سعادت مو د امریکا د متحده ایالاتونو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا د INL له یوې څېړنې خبروي او د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي دلیل هم راته وایي.
دلته مختلف سرویګانې په بیلابیلو کالو کې شوې. وروستنی سروې په 2012 کال د INL دلته کوم سروې شوې په دې کې 2.9 to 3.5 میلیونه مخدره مواد استفاده کسان په افغانستان کې خوده شوې ده چې د ټول نفوس 1300 تشکیلي نه ورس په تعداد زیاتېدو خواته ده کمېدو خواته نه ده خو دې کې ډېر مختلف خبرې پکې شته یو مهم دلیل چې ولې معتادین تعداد ورس په زیاتېږي هغه ده چې په ډېر اسانه په هر ځای کې مخدره مواد پیدا شته نو چې کله یو مواد په اسانه لاسته راول شي نو استفاده هم زیاتیږي سره د دې چې مراکز د تداوی لپاره بغیر د پیسو بغیر د کوم مشکل شته
راځي واورو دوستانو چې د یو معتاد ورور زبیح الله په څه خفاده او د پودرو یو ځوان عملی ګل محمد څه ګیلې لري
دغه پله یو پیسګی د مقابل دار ډیر نږدې ده یو په یو کیلومتري د هر کورور خلک پودر وې نشه کوي ورور لکه لکه شلغم غوندې د پودر خرسيږي زما خپل ورور د ډیر ښکاله سوسې وې درې پیر مې ونی ورته بدل کو خو دا د وطن دا چندغه شور خوری ورور پودر دی او چارز دی او تریاک دی ورور شوق رازی ورته وهی
دوا نس دوا خورور را یم بوختره سوګه کی متادوی او کرا سم لیو میاس دو میاس زونه بستر کو جوړ تیار کیو چیر د مرکزونه غت واسطه ونه لری پیسې ونه لری سوګدم نو بستر نه سوغام کای
د سړک پر سر یا هغه د چا خبره سریام د نشئی توکو د خرڅلاو مخنیوي ولی نکیږي ملګرو د دې جواب ورسته د کورنۍ چار وزارت ل یو چارواکی واورو خو تر د وړاندې په کابل کې د جنگلک د 320 روختون د رواني ناروغي او اعتیاد متخصص ډاکټر مقصود صدیقی ته غوګدو چې وای په افغانستان کې د معتادانو د درملنې په مرکزونو کې تداوی وړیا او په نړیوالو معیارونو برابر ده او د درملنې په هدف د هر روغ دي کس پر وړاندې ورپرانی ستدې خوده وای چې مشکل درملنې ورسته مخدره مواد ته د دوی بیا پناوړل دي چې او یا 100% امکان لري دوی بیرته خپل عمل ته دوام ورکړي
د دې مرز ماهیت دا سیده چې یو کس چې تداوي کیږي بیا هغه کیږي موتت کیږي دوهم ځل کې چې تداوي شي خای چې تداوي شي یا په دوه ځلو کې شاید هغه تر کی یو کس چې دلته بسريږي او بیرته موتت کیږي یعنی د دې هغه کس خوري د پدې معنی نه ده چې د بیخي بیا تداوي مون کی بیرته راځي تداوی کوي امکان لري چې په دوم یا دریم ځل کې دای بریالی شي چې دا پریږدي دا عمل متاسفانه چې دلته د مریضانو تعقیب او فالوآپ لاسرسی نه لرو دومره امکانات نه لرو چې مریضانو چې رخصته وو هغوی فالوآپ کو یا تعقیب کو چې هغوی په کوم حالت کې دي ولایت وي لرې
مننه هم زولو چې تاندې څنګه ته غوږی ملګرو د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو عمومي مشر عبدالخلیل بختیار وایي چې تیر کال د 2019 عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو 2906 کاروباریان نیولې او محکمو ته سپارلې دي چې اوس مهال د افغانستان په کچه د بندیانو 22% یې د نشې توکو اړوند قضیو کې نیول شوي کسان دي. په دغو عملیاتو کې چې د 22 پولیسو د وژل کېدو او د 150 نورو د ټپي کېدو په پایله کې ترسره شوې دي 311 ټنه او 122 کیلوګرامه مخدره مواد نیول شوي او د دغو موادو د پروسس 14 لابراتوارونه ډنګ کړای شوي دي. ښاغلی بختیار همداراز وایي دوستانو چې یوازې د کابل په کچه په تیر کال کې 908 کسان نیولي دي. دې زیاتوي چې په تیر کال کې 19% د تریاکو په کرکیله او 48% سده یې په تولید کې کمی راغلی دی. ما ویل د دې هر څه تر څنګ ولې د نشه یي توکو د سریام خرڅلاو مخه نشي نیولې؟ د ښاغلي بختیار ځواب و:
مونږ مطابق قانون چې هر څوک چې خلاف دې قانون عمل وکړي مونږ سره مجرم ده. هر څوک چې دا خرڅوي، دا انتقالوي، دا ساتي، ټول مونږ نظر به اسناد چې لرو دسکرو، ځینې معلومات چې لرو او دا مخصوص هم ده په خصوصا په شهر په کابل کې یو تعداد پرچون فروشان په خپله معتاد دي، چون دوی په خپله ناروغ ده او مریض ده، باید اول تداوی سی بیا لار سی هلته باندې محکمه سی او قضاوت وسی. په هر صورت مونږ اوس په دې کوشش کوو چې هم دا کسان چې خورده فروشان دي پرچون هغوی دستګیر کړو. پولیس په تنهایی نسی، چون باید خلکو هغو سره همکار وي. دا مبارزه د فامیل د خانواده نه شروع سي، بیا ټول یو اجماع ملی په سطح کې د په حساب شروع سي. ګرچه کې ډیر پیچیده مبارزه ده، دا وخت غواړي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو مشر محمد حنیف دانشار هم وایي دوستانو چې وروسته نامنه د بلخ او جوزجان په شمول په ځینو نورو هغو ولایتونو کې هم د مخدره توکو د کرکیلې د بیا پیل سبب شوي چې پخوا پکې د کرکیلې کچه صفر ته راټیټه وه. دې زیاتوي:
گزارش های ابتدایی نشان میده که در ولایات متاسفانه
لبد مرغه مکتزینی لمرنی را رسیدلی ریپورتونه خی چی په یو شمیر ولایتونو کې د نشې توکو کرکیله شوی، لکه جوزجان، بلخ، په ځانګړي ډول هلمند او یو شمیر نور ناامنه ولایتونه. همدا ناامنی ده چې په هغو سیمو کې له نشې توکو سره زموږ د مبارزې پر وړاندې لوی خنډ ګرځېدلې. موږ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو او د هغه پلان د پلي کولو په هڅه کې یو چې د کرل شویو مخدره توکو د تخریب لپاره مو جوړ کړی دی. له نیکه مرغه په تیر 2015 کال کې مو د مخدره توکو د قاچاق او خرڅلاو په تور تر 2400 زیات کسان نیولي چې له ډلې تر 900 زیات کسان رسمن محاکمه شول. اوس مو له نشې توکو سره د مبارزې د پولیسو د خاصې ډلې د پیاوړتیا، همدارس د مخدره توکو د مخنیوي سرحدي پولیس، هوایی ځواک او ګمرکونو کې د دوی د لا ځواکمنتیا لپاره پر یوې طرحې کار کړی او غواړو د امنیت ملي شورا سره شریک کړو چې دا په دې برخه کې ډېر ضروري ګامونه دي. همزولو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې د روغدو کسانو د درملنې او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو لارې چارې پیاوړي کړي دي او په وروستیو کې عامې روغتیا وزارت ته د فینکس په نوم د ودانې سپارل هم په دې برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړې چې اوس د امید په نوم د معتادانو د درملنې او دوی ته د یوه کسب د ورزده کولو مرکز دی او د ده په وینا هر ورځ تر لسو پورې هغه ځوانان چې له اعتیاده منع شوي دي د عامې روغتیا وزارت لخوا ورلیګل کیږي چې اوس مهال د مختلفو حرفو پزده کړه بوختي. پر نشې توکو روغدو کسانو څخه خلک لدی کبل هم دوستانو په ویره کې وی چې دوی لکوره او له بهر غلا کوي او کله کله د پیسو د نشټوالي په سبب نور ګواخي. خو افغان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې روغدي کسان مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید تاوتریخواله ورسره ونشي.
کبو غواړو چې یو چا سره کومک وکړو، مرسته وکړو، چغل نشي راوړي، دا باید کورنیو سره د موږ یو باور رامنځته شي چې نشه یو ناروغي ده. که په لومړیو کې جرم ده خو اوس ناروغي ده. اوس باید موږ یو نشه یي کس ته د یو ناروغ په سترګه وګورو. ناروغ درملو ته، مرستې ته، مینې ته، لاسنیوي ته او لیوجه پورې رسو ضرورت لري. دا د دې لامل ګرځي چې غلې نشي راوړي.
همزولو که کوم ځوان غواړي چې نشه توکو ته مخه کړي نو د دغه ځوان محمد هوتک خبر دی په یاد لري چې په خپلې کابل لس کاله پودرس کولی خو اوس ترې منه شوې ده.
ساریا کوم تاریخ نجل تراغلو کابل ته پودران شو لس کاله مې وڅخول مانه د څه شوم چې زه بستر شوم درې میاشتې بعد سیتی رواني ته راوستم بس بعد غي سیتی رواني نه راوتم جوړ تیارې مو سپازل د خدای ده وای دا خلک ټول مانه عبرت واخلي او زه دې ټول ته دا خبره کوم چې مې وای چټي کار ده ورته ما ور دا چټي کار د شرمای دی بے غیرت کای دی ولس کی د شرمای کام ته د شرمای خزه ته د شرمای ټول جان ته د شرمای مکه وای د خدای په لاسر ورته سر تورم می کوي و شم من از مزه ما جنت کې ناستیم زه ما ګولانو کې ناستیم.
ملګرو د محمد هوتک له دغه سبق اموزه خبرو سره دا تاندې څنګه رانغاړو روغ وسی او معتاد مشه.